په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. خغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه دی او پلاوی په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانیستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په 22 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1 میلیون شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روان جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګری کې پارلمان په ناتو کې سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړی وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد تکلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمېر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شو او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ای وی بل خبرونه ته موزه همایون هیوا تر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه خټ ډېر مزایل براتل. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې وخت نه وو. منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي. د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ڈاک ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي دا محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت تالیشنګ ولسوالۍ ده. په اوه کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي وو خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تېر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې موږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته، نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول